السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورې. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار پامیر ساحل یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان سینټ د پوځي عدالتونو مودې غځولو قانوني مساوده ځنډولې. په ورکزیو کې پنخته کې د پاکستان پوځ یو میجر او د وسلوالو طالبانو یو قمندان وژل شوی دی او په شام کې پر یو سکول په بمباره کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان سینټ د پوځي عدالتونو مودې غځولو قانوني مساوده ځنډولې ده. د پیپلز ګوند د سینټری سحر کامران نن مشال راډیو ته ویل په سینټ کې د غړو د کموالي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مخالفت له کبله پر مساوده باس وځنډول شو.
په سینټ کې دا بل منظور نه کړی شو ځکه چې د بل د منظورولو لپاره د غړو چې کمه شمېره په کار وي هغه کمه وه. اوس به د سینټ غونډه د را روانې نهې په ورځ کېږي او هغې کې به بل لپاره ووټونه اچول کېږي. د حکومت خیال دی چې تر هغې به حکومتي غړي هم په دې کې وي ځکه چې د آئینی ترمیم دی، نو دې لپاره په دریو کې د دوه برخو اکثریت ضرورت وي.
تیره ورځ قومي اسمبلی د پوځي عدالتونو د مودې غځولو قانوني مسوده منظوره کړې وه. په سینټ کې تر منظوري وروسته به دا مسوده د ولسمشر له لاسلیک سره قانون شي او تر 2 به د پوځي عدالتونو موده وغځول شي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د پارلمان تر 2 د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه چې موده یې 1 په جنوري کې پای ته ورسېده. د اورکزیو انتظامیه وایي په اوتمان خیلو کې د وسلوالو په ډزو کې د پوځ یو میجر په ګډون 2 وژل شوي او بل ژوبل دی. یو چارواکي نن د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل پېښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې پوځ پر یوه کور چاپه ووهله او هلته وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د ویل په ډزو کې میجر مدثر او سرتېری مطیع الله ووژل شول. د زیاتوي په ځوابي کاروایۍ کې د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر شاه دوران وژل شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سیکانو د سرشمیرنې په فارم کې د دوی د مذهب خانې نه موجودګۍ په غبرګون د وفاقي حکومت او شماریاتو ادارې پر ضد مقدمه درج کړې ده. د سیکانو 13 ناوخته په پېښور های کورټ کې د مقدمې تر دایرولو وروسته مشال راډیو ته وویل چې د سرشمیرنې له پیل راهیسې یې هڅې وکړې چې د دوی مذهب ته ځای ورکړل شي خو داسې ونه شول. سیکانو ګواښ کړی چې که غوښتنه یې ونه منل شوه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته پیلوي. د پاکستان شماریاتو ادارې یو مشر هم 2 مخکې مشال راډیو ته منلې وه چې په فارم کې یې تېروتنه کړې خو زیاته کړه چې اوس سرشمیرنه روانه ده، نو ځکه دې سیکان ورسره همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په 13 صد باندې یو میاشت کې د تورخم او سپین بولدک لارو تړل کېدو له کبله افغاني سوداګرانو ته د 15 میلیونه امریکایي ډالرو تاوان رسیدلی. د دې خونې ویاند سیام الدین پسرلی نن مشال راډیو ته ویل پاکستاني شخصي سکتور ته له دې 2 زیات زیان رسیدلی دی.
د سپین بولدک او د تورخم په نظر د لارې روزانه یا هر ورځ د 3 میلیون ډالرو څخه ډېر واردات او صادرات کېدل، توکي ترانزیت کېدل. د افغانستان خصوصي سکتور دپاره د تجارت او ترانزیت دپاره تقریبا 15 میلیون ډالرو په اندازه تاوان اوښتی.
پسرلی زیاته کړه چې افغان سوداګر ځنې بدیلې لارې هم لري او د تیر پرتله ستونزې تر یوه حده هواري شوې دي. پاکستان 13 د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او خرلڅې لارې بیا پرانیستې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د اسلامي دولت ډلې ضد د نړیوال ائتلاف بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې 2 غونډه پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم امریکا ته تللی او د وزارت په وینا له یو شمیر چارواکو سره لیدلی دي. د امریکا د واکمن ریپبلیکن ګوند مخکښ جان مکین له ربانی سره په لیدو کې ویلي د امنیت او ثبات په ګډون په نورو برخو کې له افغانستان سره د امریکا مرسته اړینه ده. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند خیرالله آزاد بیګا مشال راډیو ته وویل چې جان مکین ټینګار کړی چې په امریکا کې د نوې ادارې جوړېدل د افغانستان په اړه د واشنگټن پر لویو تګلارو اغیز نه لري. د شام بشری حقوقو څار ډلوای له رقه ښار سره نږدې پر یو سکول په هوایي بمباره کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د برتانیا میشتې ډلې نن وویل د دوی په باور دا بمباري په شام او عراق کې د اسلامي دولت ضد جنګیدونکي د هغه نړیوال ائتلاف الوتکې کړې چې مشري امریکا کوي. دا ډلوای نن سهار وختي تر بمباري وروسته د دوی فعالانو په سکول کې لږ تر لږه 3 مړي موندلې دي. په دې ښوونځي کې د جګړې له کبله بې کوره شوې او پناه اخیستې وه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي وايي نن د شمالي کوریا د توغندي ازموینه ناکامه شوې ده. په وروستۍ اونۍ کې د پیانګیانګ د وسلو د ازموینې لړۍ ته په ټوله سیمه کې د خطر زنګ په توګه کتل کیږي. د شمالي کوریا پالیسۍ په اړه د امریکا استازي جوزف یان نن په سول کې له خپل جنوبي کوریایي سیال کیم هونګ کیونګ سره ولیدل او د شمالي کوریا په اړه یې ورسره خبرې وکړې. ملګرو ملتونو د اټومي او بیلستیک توغندیو پروګرامونو له کبله پر شمالي کوریا یو شمېر بندیزونه لګولي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې شمالي کوریا نن د کوم ډول توغندي ازموینه کړې. رسنیو پرون ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یو لیک کې د سینټ پر مشرانو ټینګار کړی چې په ناټو کې د مونټینګرو د غړیتوب ملاتړ دی وکړي، ځکه چې دا تر ډیره د امریکا په ګټه ده. رویټرز خبري اژانس وایي ټیلرسن د مارچ پر 1 په خپل لیک کې دلیل ورکړی چې که د ناټو په پوځي ائتلاف کې مونټینګرو ته غړیتوب ورکړل شو، نو دا به په بالکان سیمه کې د جمهوری اصلاحاتو، سوداګرۍ، امنیت او ثبات په برخه کې مرسته وکړي. د دوو ریپبلیکن سینټرانو رانډ پال او مایک لی اعتراض لکبله په سینټ کې پر دې موضوع رایه چونه لمیاشتو راهیسې ځنډیدلې ده. مونټینګرو 6.5 لک نفوس لرونکی هیواد دی او هیله مند دی چې د ټولو 28 غړو هیوادونو له منظورۍ سره به په مې کې د ناټو په سرمشریزه کې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. تر اوسه 24 هیوادونو یې د غړیتوب منظوري ورکړې ده. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسۍ او اسعارو د بایو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.20 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ 2 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 6 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 315 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د وریځو امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 24 او په کوټه کې 10 او 25 وي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د مشال لیډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره د پاکستان سینټ په دې هواد کې د پولیسي عدالتونو د کاري مودې غزول او منصوري سندولې ده. د سرشمیرنې په فارم کې د سیک مذهب د خانی د نشټوالي پر ضد سیکانو په های کورټ کې درخواست جمع کړې ده.
سیک مذہب په پاکستان کې چکم دی پسلورم پنځم باندې دی او د دې دومره زیات تعداد په پپا نو پته نه شي چې حکمرانان په کم ځکه د حق او د رائټ خبره کوي نن دا چرته دی او مطلب دا چې کم دي څومره غټ مسټیک کړي دي.
چارواکی وای ډیر سر با په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت دفتر خپل کار پیل کړی.
هر کړي مودا فایست کې راځي پاسپورت جوړ کوم زموږ د سیمه ډیر خپل شوی دا او د خوري مزدوري لپاره پردیس تلل شي نو ډیر لوی اسانته ده د خلکو لپاره کم چې په غاړي کې پردیس تلل شي.
د چمن او تورخم د لارو په خلاصېدو په پاکستان کې موجود د دوتانی قبیلې شپونکیانو د خوشاله سرګندونه کړې ده. او د نور ریپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوري اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان په سینټ کې د غړو د کموالي له وجې د پوځي عدالتونو مودې غزولو لپاره بل منصور نشو. تیر ورځ په قومي اسمبلی کې بل د منصوریدو نه پس نن سینټ کې وړاندې کړی شو. دا بل به د سینټ نه د منصوریدو وروسته د پاکستان ولسمشر لاسلیک کوي او دا به بیا یو قانون جوړ شي. په دې اړه د رفت انجم دا رپورت اورو.
د سینټ دغړو کموالي له وجې نن سینټ کې د پوځي عدالتونو موده غزولو په اړه 28 آئینی ترمیمي بل کال 2019 منظور نکړی شو. تیر ورځ د پاکستان قومي اسمبلی دا بل په اکثریت سره منظور کړی وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند سینیټری سحر کامران وویل چې نن د آئینی ترمیمي بل منظورېدو لپاره د اویا غړو ووټ اچول لازمي وو. چې د کوم شمیره نن کما وا.
سینیټ مې یې بل آج نه منظور کیا جا سکا.
په سینیټ کې دا بل منظور نه کړی شو ځکه چې د بل د منظورولو لپاره د غړو چې کوم شمیره په کار وي هغه کما وا. اوس په سینیټ غونډه د روانې نه په ورس کیږي او هغه کې به بل لپاره ووټونه اچول کیږي. د حکومت خیال دی چې تر هغه به حکومتي غړي هم په دې کې وي ځکه چې د آئینی ترمیم دی نو دې لپاره په دریو کې د دوه برخو اکثریت ضرورت وي. نن په دې کې ځینې غړو مخالفت هم کولو چې بګي په خصوصي توګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند شامل وو.
کچھ ممبر جو ہے وہ اپوز بھی کر رہے تھے اسپیشلی پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے.
تیر ورځ د قومي اسمبلی 255 غړو د بل په حمایت کې او څلور یې په مخالفت کې ووټ اچولې وو. د بل تر لاندې د پوځي عدالتونو موده به د 10 کال جنوري نه تر 2 کال پورې غځولې شي. د بل مطابق نیول شوي وسلوال به 40 غنټو کې د ریمانډ لپاره وړاندې کولې شي او د هغوی د جرم په اړه به معلومات هم ورکړې کیږي. مجرم ته به یو وکیل د نیولو هم اجازت وي او د پاکستان د شهادت قانون به هم په دې لړ کې استعمالیږي. د آئینی ترمیمي بل د سینیټ نه د منظورېدو نه پس به د پاکستان صدر ته ولېږل شي او د نوموړي د لاسلیک نه پس به دې ته د قانون درجه حاصله شي. د کال 2016 په دسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان پارلیمان د یو آئینی ترمیم له مخې د 2 کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه او د یادو عدالتونو موده د کال 2016 جنوري میاشت پر 9 نیټه ختمه شوې وه. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په 21 آئینی بدلون او پاکستان پوځي ایکټ کې ترمیم وروسته په ملک کې 9 پوځي عدالتونه جوړ کړل شو چې پکې 3 په خیبر پختونخوا، 3 په پنجاب، 2 په سند او 1 په بلوچستان کې وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پورګزو ایجنسی کې امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې د یو میجر په شمول دوه امنیتي سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان د ځایي کمانډر شاه دوران وشل شوې ده. دغه پیښه د زیارت په شپه شاوخوا 5 بجې شوې ده خو چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورګزی په دې رپورټ کې اورو.
دا اورګزو انتظامی چارواکي وایي چې پوتمن خیلو کې د وسلوالو په ډزو یو میجر په شمول 2 عسکر مړه او یو بل عسکر زخمی شوی دی. چارواکو په خبره دغه پیښه د چهارشنبه په شپه شاوخوا 5 بجې د لټون عملیاتو په وخت رامنځته شوې ده. یو انتظامی چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل بېګاش په کله چې پوځ د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد پر یو کور چاپه ووهله نو هلته وسلوالو باندې برید وکړو چې پکې دغه مرګ ژوبله وشوله. چارواکی زیاتوی چې د پوسټ په جوابي کاروایی کې د طالبانو یو مقامی مشر کمانډر شاه دوران هم مړ شوی دی چې ول دغه عملیات پیل شوی وو. دودمن خیلو شاه دوران له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره تعلق لري او دغه کمانډر پوسټ مطلوب وو. ځایي خبریال فضل کریم مشال ریډیو ته وایي مقامی کمانډر شاه دوران وژل کېدنه هلته د طالبانو لپاره لویه ضربه ده. وسلوال طالبانو د پیښې په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د دې ترڅنګ په عملیاتو کې 3 وسلوال ژوندي نیول شوي دي چې هغوی د تفتیش لپاره امنیتي ځواکونو نامعلوم ځای ته منتقل کړي دي. خیبر ایجنسی سره په پوله عثمان خیلو سیمه د کوزي او رګزو په حدودو کې راځي چیرته کې د وسلوالو پر ضد لټونی عملیات د څه وخت نه تیر شوي دي. په فروری کې پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په ټول ملک کې رد الفساد عملیات پیل کړي چې تر مخه د ملک په بیلابیلو برخو کې هدفي کاروایانې روانې دي. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د طارق اورګزی په رپورټ کې اوریدل چې بیګا په اورګزو ایجنسی کې امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پاکستان کې د سرشمیرنې په فارم کې د سیک مذهب د خانې د نشتوالي پر ضد د یاد مذهب منونکو په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې ده. سیکانو له عدالته غوښتنه کړې چې اړوند ادارو ته د زر تر زره په سرشمیرنه کې د سیکانو د شمیر معلومولو حکم جاری کړي. په دې اړه نور تفصیل د سلاندی سفسی په دې رپورټ کې اورو.
د سیک مذهب منونکو د سرشمیرنې په فارم کې د یاد مذهب د خانې په نشتوالي پېښور هایکورټ کې د وفاقي حکومت او د پاکستان د شماریاتو د ادارې پر ضد ریټ دایر کړی دی. د پاکستان سکھ کمیونٹی چیئرمین رادیش سنگھ ٹونی وائی چې دا د حکومت ذمہ داری ده چې په ملک کې د هر مذهب د منونکو کره شمیره معلوم کړي.
زمونږ چې کم مین مطالبه ده چې زمونږ چې کم د سنگھ سسپان کې سکھ زمونږ مذهب خانه ایڈ کړی شي او چې څنګه نور مذاهب ته ایڈ کړی دي هندو عیسائی مسلم قادیانی نو دا چې زمونږ مذهب خانه هم پکې ایڈ کړی شي او زمونږ چې کم سنسس کې تعداد ده هغه اصل تعداد مونږ ته ملاو شي دا چې کم دینو مونږ ته وربلی چې کم دینو زمونږ دا ویل شي دلته پاکستان کې 3-4 لاکھ سکان اوسیږي زمونږ کے پی کے 25-30 ہزار کسان دي خو دیکھیے کی دیش چې زمونږ آئیډیا غلطی
سرشمیرنه کې د نه حسابولو پر ضد سیکانو د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهری هم کړی دي او دړکې ورکړې ده چې که غوښتنې یې پوره نشوي نو په اسلام آباد کې به په غټه کچه احتجاج پیل کړي پېښور کې شوی یو مظاهره کې د سیکانو د ټولنې یو غړی بابا ګورپال سنگ مشال رډیو ته وایي
او زموږ سره نن چې کوم دی ډېر زیات نه انصافي شوی دا په دې باندې سیک قوم چې کوم دی ډېر زیات خپم دی په غوسه دی چې سیک مذهب په پاکستان کې چې کوم دی پسلورم پنځم باندې دی او د دې دومره زیات تعداد په پخ نو پته نه شي چې حکمرانان په کوم ځای کې د حق او د رائټ خبره کوي نن دا چرته دی او مطلب دا چې کوم دی څومره غټ مسټیک کړی دی
سرشمیرنه کې د مازورو خلکو د شمیر معلومول لپاره سور جوړاندې سپریم کورټ اړوندو ادارو ته احکامات جاری کړل او د سرشمیرنې په فارم کې لقبیلی سیمو د بیکوره شوی خلکو لپاره د خانې د نشټوالي پر ضد هم اسلام آباد های کورټ کې ریټ دایر شوی دی زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
په لاور پوهنتون کې په پښتنو زده کوونکو د جماعت اسلامي د زده کوونکو برید د بلوچستان سیاستوالانو غندلې دي او ویلي دي چې دا برید د پنجاب پولیسو په ملاتړ شوی دی سیاسي ګوندونو د یوې خبري غونډې له لارې د پنجاب له حکومت غوښتنه کړې ده چې د برید کوونکو په ضد دی کلک ګامونه پورته کړي نور تفصیل د ایوب ترین نه
تیر ماښام په کوټه کې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د پارلماني مشر زمرک اڅکزي په مشرتابه کې یو خبري غونډې ته وینا وکړه او د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو پر کلتوري کیمپ د برید په کلکه سره غندنه وکړه پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند جمعیت العلماء اسلام او آزارا ډیموکراټیک ګوند صوبایي مشران هم ناست وو زمرک اڅکزي وویل چې دا پنځم ځل دی چې په پنجاب کې پر پښتنو زده کوونکو باندې دغه ډول بریدونه کیږي که څه هم د بلوچستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په لاهور کې د جماعت اسلامي د یو مرکزي مشر لیاقت بلوچ سره تړون لاسلیک کړی و چې هغه به د بلوچستان سره تړاو لرونکو زده کوونکو ته تحفظ ورکوي خو د سې شنبې په ورځ د پښتون کونسل تر اتمام لاندې د پښتنو د کلتوري ورځې په اړه یوه دستوره روان وه چې ناڅاپه د جماعت اسلامي زده کوونکو پر هغه کیمپ برید وکړي او د 24 څخه زیات پښتانه زده کوونکي ټپیان کړل
ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لاوارس نہیں ہے ہمارے بچوں پہ ہم سٹین لے سکتے ہیں ہمارے بچے ہر انسان اپنے بچے
مرکز سکزے وائے چھ دغز دکھون کی لاوارس نہیں دے دخپلو بچیانو دا حفاظت لپارا کلک درے دلائسو او کم څوک چیز مش ثقافت دود او رواج ته زیان رسوي واغو ته پټینګ سره د جواب ویلو توان لرو شاغلی زمرک زیاته کړی چې په پنجاب کې د پښتنو او بلوچو ژوند ورځ په ورځ تخیږي د ترګری او ایوا دښمنۍ په نوم د پښتنو د زورول لړۍ روانه ده نوموړي پوښتنه وکړه چې د هوا دوستۍ سرټیفیکیټ بې شولو واک چا ویوې ډلې ته ورکړی دی چې هغه دې د پښتنو د کلتور د ورځې په اړه پر جوړه شوې دستوره باندې برید وکړي د زمرک اڅکزي په وینا چې دغه برید د پنجاب پولیسو په مرسته ته یو پلان لاندې شوی دی د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر زمرک اڅکزي خبرداری ورکړي که په اوو ورځو کې دننه د برید کوونکو په ضد ګامونه پورته نه شول نو د پښتنو او بلوڅو زده کوونکو د حفاظت لپاره به دوی په سخت احتجاج لاس پورې کړي پر دې مهال په قومي اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام غړي مولانا امیر زمان وویل چې موږ په مرکز کې د مسلم لیگ نون ګوند ملاتړ یو خو پر دغه ډول ظلم او تیری باندې سترګې نسو پټولای هغه زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت د یو پلان لاندې پښتانه او بلوڅ زده کوونکي د تعلیم څخه د بې برخې کولو په هڅه کې دي خو جمعیت العلماء اسلام به دغه ډول عملیات کله هم ونه مني مولانا امیر زمان وایي چې د پنجاب حکومت میوي او صوبایي حکومت ماته تحفظ نسی راکولای نو بیا دلته و ملتپالو ډلو ته د حکومت کولو هیڅ حق نسته او نه هم هغه د ولس د نمایندګۍ حق لري د پښتنې په جواب کې مولانا امیر زمان زیاته کړه چې پنجاب حکومت یې سمدلاسه د برید کوونکو په ضد ګامونه پورته کړي کنه دوی به په ټول هیواد کې په احتجاج لاس پورې کړي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
چا چارواکي وای له باجوړه شاوخه شپک کاله وړاندې سوات ته وړل شوی د پاسپورت دفتر به کېدای شي چې ډېر زر په باجوړ کې خپل کار بیرته پیل کړي. د یاد دفتر ضروري سامانونه باجوړ ته وړل شوي دي چې په اولس ته خوشاله څرګندونه کړې ده. تفصیل د شانواز ترګزی ناورو.
دا باجوړ ایجنسی پاسپورت دفتر نږدې ده چې یو وار بیا په خار باجوړ کې کار شروع کړي. یاد دفتر وکاله وړاندې د عسکري اپریشن په دوران له باجوړ سوات کانجو او وروستو تیمرګري کوزه ډیر ته وړلی شوی چې ولستې د پاسپورت په جوړولو کې ډیر مشکلات جوړ کړي. فرید خان د کیټ کوټ باجوړ وسیتون کې ده او هغه دغه مشکلات داسې بیان کړل. عبد الله افغان وای چې د باجوړ د ولس د ترهګرۍ له وجې کاروبارونه هم ختم شوي، نو زیاتره ولس بهرنو هیوادونو ته مزدورو لپاره ځي چې ورته د پاسپورت ضرورت زیات وي. د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي حاجی بسم الله خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې نږدې ورځو کې به د پاسپورت دفتر یو وار بیا په باجوړ کې کار شروع کړي.
سامان راغلی دی باجوړ ته پرون نه بل پرون د دویم دریم ورځ دی چې کار به شروع کړي. په دې دفتر او د دې د راش په کلمه کې وکړه راوړی شوی و، خو بیا د عملی ویرېدلو د وجې نه هغې بېرته واپس راغلي.
او یاد دې وي چې د پاسپورت محکمې خپل دفتر د نادره یا شناختي کارډونو جوړولو دفتر سره یو ځای و، ولی نادره د شناختي کارډونو جوړول وړاندې شروع کړي او د پاسپورت دفتر به په نږدې ورځو کې کار شروع کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
نن په ټوله نړۍ کې د اوبو ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت سره نن په پېښوري یونیورسټي کې هم یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې د اوبو په ځانګړې توګه د سکلو اوبو د ارزښت په حواله غوښتنه وشوه چې هر وګړي ته باید صفا او معیاري اوبه ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د خالد خان نورو.
پېښور پوهنتون کې د اوبو د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړه دغه دستوره کې د حکومت نه غوښتنه شوه چې نه صرف عام اولس ته د صفا اوبو بندوبست وکړي، بلکې صفا او معیاري اوبه یقیني کولو دپاره د خصوصي قانونسازي هم وکړي شي. سوابه پوهنتون پخوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر نور جهان چې د اوبو په حواله سره څېړنې او مقالې لیکلې دي وویل چې پاکستان کې خوشا 40% خلکو ته د صفا سکلو اوبه ملاویږي او پاتې 80% خلک ګنده او غیر معیاري اوبه څښي.
فریش ډرینکینګ واټر چې کوم دی خلکو ته پرووایډ هم کړی شي او ورسره ورسره دا هم زموږ ریسپانسبلټی ده چې موږ دا سسټینیبل کو سسټینیبل ان سنس چې موږ نن دا سیو نه کړو دا کوم ویسټ پرل زمون جنریشن بسکای.
پروفیسر ډاکټر نور جهان زیاته کړه چې صفا او تازه اوبه د ښه صحت ضمانت دي او باید چې هر وګړي ته تازه اوبه سکلو بندوبست وکړي شي. دغه شان د یو غیر دولتي موسسې ډایرکټر فرهاد علي اوایل چې خیبر پښتونخوا زیات تر خارونو کې د زړو پایپونو او ګنده نالو اوبه د سکلو اوبو سره ملاویږي او دا بیرابیل قسم بیمارو سبب جوړیږي.
تقریبا زیاتر خلک چې سمره په هاسپټل کې تقریبا وایي چې پاکستان کې 70% بیډ چې کم ډک دي په هاسپټل کې، زیاتر د واټر بورن ډیزیزز چې کم دي واټر ډیزیزز په ځبانه خلک بیمار الټی کې مچ شوی سره کومنګو تقریبا 2,50,000 ماشومان هر ورځ ګلوبلی دا د غدشي ملکی د صرف د ډایرل ډیزیزز نه
دا یادونه ده چې دا اوبو د نړیوال ورس په اړه د دستوره کې دا غوښتنه هم وشوه چې راتلونکو نسلونو لپاره د اوبو محفوظ کولو او جمع کولو لپاره د هم پوره پوره بندوبست وشي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې تېره ورځ د تورخم او چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې، په پاکستان کې موجود د دورتانی قبیلې شپونکیان او مالداران د خوشحالۍ څرګندونه کوي. وایي چې په دې ګام سره به دوی وکولی شي چې خپل مالونه افغانستان ته یوسي. نور تفصیل د سلاب مسعود نورو.
د پاکستان وزیر اعظم په خصوصي امر د افغانستان پاکستان په منځ کې د تړلو لارو په خلاصون د نورو افغانانو پاکستانیانو په سیر هغه رمیز دمتونی قبایلیون هم خوشحال دي چې کوم د پاکستان په مختلفو سیمو کې موجود د لارو د بندش په وجه افغانستان ته تللی نه شول. د دغو قبایلیانو سره تعلق لرونکی یو شپونکی په دغه باره کښې خپله خوشحالی پدار رنگ سرگندوی.
نظر دو تنهای درمی سر یه مشپون کهی میده بده ایلان دیر خوشحال سو چه دلاری خلاص اکلی بندری کلاو کلا چه ده مالون افغانستان ده واری مصر دیر غد چمسان و دیر زیاد خفا و مر مالون دیر دماری سر مخشی دی دلتا گرمی دی زیغای را دی دوار زریم رو کیزی مر نی خراب دیسی غریبان خلقو تا دیر نقصان و رسی دی وار وریم رسی پسلون خراب دی دا مر دوار وری پسلون دی.
نظر دم تونای زیاتوی چې د لارې د خلاصېدو امر مو واورېده دا د میژا هنکه ډبار رامې مو روانې کړې اوس به د وزیرستان په لارو غزنی او د موسم په بدلېدو به بیا دلته را درومو.
اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې دا اعلان وسو چې لار خلاصه ده موږ به میوالې نه رمې روانې کړې انشاءالله موږ به غزنی ته رسوو موږ هر وخت درې دوه میاشتې درې میاشتې ځو په وزیرستان په لارې ځو په واڼه په انګور اډه باندې ځو موږ سره رمې دي کډې دي اکثرې دي خره وشې دا ډېرې وکرې دي ډېر مخلوق ده اوس به غزنی وګورو دا پورته وطنونه به وګورو.
نظر دمتونی د دواړو حکومتونو حکمرانون ته خواست کوي چې حکومتي مسلې دې په خپله سره سموي د لارو په بندولو د غریب بې وسه خلق نه ځوروي نه توانوي.
حکومت نه موږ دا اصل ده چې تاسې خپلې مسلې په خپله سره سنبالې کوي په سیاست کښې وچنه د غریبانو خلک مه ورسوئ.
یاد دی وي چې دغه قبایلیون هر کال د ګرمۍ سردۍ په موسمونو کښې افغانستان پاکستان ته کډې بروي را بروي او کله هم چې د دغو ملکونو په منځ کښې اړیکې ګډې وډې شي بیا دوی هم د ځورېدو توانونو سره مخامخ کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګ اوسئ، دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو. د پاکستان وو یونیورسټیانو د معیار له پلوه د ایشیا په درې سوه یونیورسټو کې ځای جوړ کړی دی. د نړیوالو یونیورسټو د درجه بندۍ ادارې د ټایمز هایر ایجوکیشن لخوا د ترسره شوي سروې له مخې تیر کال په دې درجه بندۍ کې د پاکستان یوازې دوه یونیورسټي شاملې وې، خو سږ کال دا وو ته ورسېدي. تفصیل د رفت انجم نه.
دی ټایمز هایر ایجوکیشن رپورٹ تر مخه د ایشیا درې سوه یونیورسٹو کې اوو د پاکستان یونیورسٹی دي چې پکې قائد اعظم یونیورسٹی د نورو تعلیمي ادارو په نسبت د ټولو ښه درجه بندي حاصله کړې او په فهرست کې د یو سل یوویشت او یو سل دېرش پوزیشن تر منځه ده. همداشان کومسټ انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي ته په فهرست کې یو سل یو څلوېښت نه تر یو سل پنځوس نمبر ځای ملاو شوی. د یونیورسٹو درجه بندۍ په حکله د قائد اعظم یونیورسٹی معاشیاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر انور شاه وایي
بنیادی واضح وجه چې کوم ده نو هغه دا ده چې ایجوکیشن په نورو ملکونو کې یو په ترجیحاً یو سیکټر ګڼلی کېږي او د هغې دپاره حکومتي لیول باندې ښه پوره فنډ مختص کېږي. زمونږ په پاکستان کې چې کوم ده نو په دې قسمتۍ سره د ایجوکیشن فنډ چې کوم دی نو هغه د دې ملکونو په نسبت کم دی.
د یادې ادارې تر مخه تیر کال په دې فهرست کې د پاکستان صرف دوه یونیورسټۍ شاملې وې، کومې چې سږ کال اووه دي. خو د پېښور پوهنتون پخوانی مشر ډاکټر قبله ایاز وایي چې د یو څو یونیورسټو په داسې شمېره کې راتلل لویه خبره نه ده. د ده په وینا دلته په یونیورسټو کې د روان وخت او نړیوال معیار مطابق زده کړې نه ورکړی کېږي او نه په یونیورسټو کې عملي زده کړې او د تحقیق غوندې به زده کړو سنجیدګۍ سره کار کېږي، چې له وجې دا یونیورسټۍ د نړۍ تعلیمي ادارو سره مقابله نه شي کولی.
بنیادی تعلیم نہیں بدل کرے دا سکول دا کالج تعلیم منگ نہیں بدل کرے آغا منگا دے تنقیدی مطالب طرف نہیں رہا اس دے او منگا محاصرین دے تیار کری نہیں کہ مشاہدے پا بنیاد باندے خلا زکڑا ہو کی او د سوال بنیاد چکم دے پاغے باندے ہو گیا دے اغیر مکمل لکا جستجو او یو تحقیق تطلل دا سیزونا چې تر سو پورې مونږ په بچو کې نه راوستي زمونږ اعلی تعلیم د بین الاقوامي معیار مطابق نشي جوړېدل.
د تعلیم کارپوهانو تر مخه د نړۍ ترخه تعلیم معیار رسېدو لپاره متعلقه ادارو او چارواکو ته به تعلیم په لومړۍ ترجیحاتو کې شاملول وي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر اس پر پیخبر کے دماسیگر سلورنی میں بچے کی دن کی دی دا پامیر ساحل نبلنڈ خبر نوارو
د پاکستان سینټ د پوځي عدالتونو مودي غځولو قانوني مسوده نن وځنډوله. د پیپلز ګوند سینټر سحر کامران مشال راډیو ته ویل په سینټ کې د غړو د کموالي له کبله پر مسوده باس وځنډول شو. د اورکزیو انتظامیه وایي په اوتمان خیلو کې د وسلوالو پر ډزو کې د پوځي و میجر په ګډون دوه سرتیري وژل شوي او بل ژوبل شوی دی. د یو چارواکي نن د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل په خطیره شپه شوې ده چې پکې میجر مدثر او سرتیري متی الله وژل شوی دی. زیاتوي چې په ځوابي کاروایي کې د تحریک طالبان پاکستانی کمانډر شاه دوران هم وژل شو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان سکانو د سرشمیرنې په فارم کې د دوی د مذهب خانې نه موجودګۍ په غبرګون د وفاقي حکومت او شماریاتو ادارې پر ضد مقدمه درج کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای په 1300 باندې یو میاشت کې د تورخم او سپین بولدک لارو تړل کېدو له کبله افغاني سوداګرانو ته د 15 میلیون امریکایي ډالرو تاوان رسیدلی. د دې خونوایان سیام الدین پسرلی نن مشال راډیو ته ویل پاکستانی شخصي سکتور ته د دې له کبله دوه چنده زیات تاوان رسیدلی دی. د اسلامي دولت ضد نړیوال ائتلاف بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم برخه اخلي. د شام د بشري حقوقو څار ډلوای له رقه ښار سره نږدې پر یو سکول په هوایي بمباره کې لکتر لکه 3 کسان وژل شوي دي. د برتانیا میشتې ډلې نن وویل د دوی په باور دا بمباري په شام او عراق کې د اسلامي دولت ضد جنګیدونکو د هغه نړیوال ائتلاف الوتکې کړي چې مشري امریکا کوي. د امریکا په مشري ائتلاف لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکي وایي نن د شمالي کوریا د توغندي ازموینه ناکامه شوې ده. او رسنیو پرون ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یو لیک کې د سینټ پر مشرانو ټینګار کړی چې په ناټو کې د مونټینګرو د غړیتوب ملاتړ دی وکړي ځکه چې دا تر ډیره د امریکا په ګټه ده. رویټرز خبري ایجنسی وایي ټیلرسن دا لیک د مارچ پر 1 سینټ ته استول دی.
اوریدونکو لن خبرونه هم د پامیر ساحل نه واوریدل. اوس به زموږ همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته د مشال ریډیو د مشال ترانه لاندې باس وړاندې کړي.
د مشال ترانه لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدلي د پاکستان قومي اسمبلی د سیشمې پرز د پوځي عدالتونو قانون منظور کړ خو په سینټ کې د غړیو د کموالي له وجې دا قانون د منظورولو وځنډول شو. اوس به د راتلونکې اونۍ کې یو ځل بیا سینټ ته دغه قانون وړاندې کیږي. پر پوځي عدالتونو د بشري حقوقو سازمانونو نیوکه کوي خو حکومت دریز لري چې په هیواد کې د رواني ترګري د مخنیوي لپاره د پوځي عدالتونو موده غځول اړین ده. د مشال تورانه لاندې بحث کې هم دا موضوع څېړو. را سره میلمانه دي د فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر سید نذیر، پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر او د دې ترڅنګ د سپریم کورټ له وکیل وتلی وکیل قاضی انور سره او د پاکستان هیومن رائټس کمیشن یو مشر کامران عارف سره مرکه کړي. هغه به هم د پروګرام په اوږدو کې درته ورو خو په خپلو قدرمنو میلمنو ته بریګیډیر سید نذیر او ایاز وزیر سیب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. مننه ډیر. ایاز وزیر سیب، بریګیډیر سیب کاول، ایاز وزیر سیب تراسم بیا به تاسو تراسم کوم خوشی
مشرې
ایاز وزیر صاحب، بریګیډیر صاحب خبر لوي تاسو مشر یاست. البته سوال هم دا دی چې کومه اسمبلی دا منظور کړي، په سینټ کې د غړیو کمای دی نو ځکه وایي دا وزنډول سو منظور نه سو. ستاسو په خیال باندې دغه قانون که سینټ منظور نه کړي خو بهرحال بیا قانون نشي جوړېدلای، تاسو دا څه ښکاری چې سینټ کې د غړیو د کمی له وجې دا سوي دي کنه یو څوک نه غواړي چې دغه قانون منظور سی او تاسو ته ښکاری دا به منظور سی بل اخره کنه؟
ګوره ما خیال ده منظور خو بشي ځکه چې دواړه غټه پارټۍ چې دي دا غوي په دې رضا ده. او څه پارټۍ د دې مخالفت هم کړی دی لکه د مولانا فضل الرحمان صاحب پارټۍ، د چکزي صاحب پارټۍ، د ام کیو ام ډالې، او څه انډیپندنت کسان هم شته چې هغه نه غواړي چې د دې ملګرتیا وکړي. نو شاید چې هغه څه تحفظات لري هغه کلر کړو نو امکان خو لري چې منظور بشي. خو بهرحال که منظور شي هم نو دا زه نه ګڼم چې ترهګري کمپلیټلی ختمولی شي، ځکه چې دا تیر دوه کاله که مونږ وګورو نو په هغه کې ټیک تا په سیول عدالتونو نه لږ څه کار کړی دی، خو هغه هم نو بیا لکه په سیول حکومت باندې یو قسم ریفلیکشن دی چې هغوی خپل کار په دوه کاله کې ونه کړی شو چې خپل سیول عدالتونه قانون هر څه تقاضے پوره کړی وی چې د فوجي عدالتونو بیا د جوړېدو ضرورت نه وی پېښ شوی. خو دا شاید چې د حالاتو اوس تقاضا دا مجبوری ده چې دا شیبا فوج ته حواله کړي که نه وي نور هم خرابېږي، نور هم لنډېږي، ځکه چې دوی بیا هم د قانون تقاضی پورا نه کړي چې سیولي عدالتونه ډېر ښه فعال شوي وي.
سمه ده ایاز وزیر صاحب، ډېره مننه. بریګیډیر صاحب، ایاز وزیر صاحب وایي چې بهرحال ځینې د حکومت کمزورتیا هم په ګوته کوي، خو ورسره وایي چې عدالتونه چې دي کم فوجي دي هغه د ترهګرۍ مخه نشي نیولای او دا جوړیږي هم د دې لپاره، او ټول حکومت هم دا وایي، فوج هم دا وایي چې ترهګرۍ په مخنیوي کې به د دې عدالتو ډېر غټ رول وي. ستاسو په خیال باندې آیا تاسو هم په دې فکر یاست چې دا د ترهګرۍ مخه نشي نیولای که نه مؤثره به وي؟
تر څو پورې چې د سیول عدالتونو تعلق دی نو زمونږ د سیول عدالتونو سیستم او بیا کریمینل انویسټیګیشن سیستم چې کوم دی، لکه څنګه چې په نیشنل الیکشن پلان کې هغې ته اشاره شوې ده، او د هغې نه علاوه د جج پروټیکشن شو یا د هغې نه علاوه د کوم چې شهادت د هغې والا ورکو شادي ورکوونکو والا د هغوی هم پروټیکشن نشته دی. او زمونږ ملک کې مونږ دا لیدلی دي چې قانوني نه صرف لوند دی بلکې ډېر زیات سلو هم دی، او بل دا هم دی چې په پیسو باندې خرڅېږي هم، او بل په فشار چې راشي نو بیا د هغې وړاندې هم خپل سر ټیټوي. نو زمونږ سیول کم قانون چې کوم دی، عدالتونه چې کوم دی، هغې کې ډېر زیات سقم دی، هغه ډېر ګران دی، هغه ډېر اوږد دی، او هغې کې ډېرې مسلې دي. نو دغه لحاظ ته چې وګورې نو بیا د فوجي عدالتونه خصوصا دا هغه جرمونه چې کوم بالکل تور دي او کوم داسې داسې بریدونه لګولې وي یا په هغې کې ملوث وي چې هغوی ته سزا ورکول یو د ډیټرنټ یو د یېرې په طور باندې پخاره کولی، نو د هغې دپاره خو مؤثر دي. په دې چې که مونږ یو بل ته یو هیومن رایټس ته وګورو، انساني حقوقو ته وګورو، نو هغه خو وینا ټیک ده، لیکن په هغې باندې عمل درآمد نه په سیول عدالتونو کې شته دی او نه په بل ځای کې شته دی. نو دغې ته چې وګورم نو کېدای شي چې دا د مخنیوي لپاره څه نه څه کردار ادا کړي، حالانکه مکمل بندې دل په ځم ته اتفاق کوم چې
نه کیږي. سمه ده بریګیډیر صاحب، مننه ډیره. په دې سلسله کې ما د پاکستان هیومن رائټس کمیشن یو مشر کامران عارف سره مخکې خبرې کړې وې. که ستاسو د دواړو اجازه وي نو هغه ته به غوښتو، ځکه چې دا غوم یو ردی عمل ور باندې راځي، هغه ځکه خو دغه پښتنه سوې ده چې آیا په دې عدالتونو باندې دوی څه وایي. نو که ستاسو اجازه وي هغه ته به غوښتو. مننه.
مونږ ته په فوجي عدالتونو باندې اعتراضات دي کافي، مونږ د دې حمایت نه کوو. زمونږ نظر کې دا کوم چې زمونږ کانسټیټیوشنلی ګارنټیډ رایټ ټو فیر ټرایل دی، دا هغې سره مطابقت نه ساتي.
یعنی لکه څنګه نه ساتي؟
لکه فوجي عدالتونه چې کوم دي، دا خو اوس مونږ ګورو چې بل کې څه دي او دا څنګه طریقې سره شوی دی. خو د فوجي عدالتونه لکه چې کوم ته وایي چې دا انډیپینډنټ نه دي، چې کوم سټانډرډ دی د انټرنیشنل په باندې دا امپارشل نه دي، دا د کې د وکیل اجازت نشته، د کې ججان چې کوم دي هغه ټرین شوی نه دي په ډیسیژن میکینګ کې، په جوډیشل پروسیس کې، د کې پروسیکیوشن چې دی هغه ایویډنس اکټ خدای خبر منی نه منی. نو د کې ډېرې خبرې داسې دي، د کې ډېر اعتراضات داسې دي چې زموږ په نظر کې دا انصاف نشي کولای.
خو اوس چې کوم یو راغلی دی اوس ترمیم پکې شوی دی که نه، هغه چې وزارت چې وکیل هم کولای شي که نه، او شهادت هم پکې منل کېږي.
وکیل اجازت، وکیل او شهادت خو په اړه د عین بغیر خو کېدای نه شي که نه. خو زمونږ ابجیکشن په شهادت ریکارډ کولو باندې نه دی، چې
چکم لکه چکم زمون فلال دغه پروسیجر د کرمینل کورس نو پاغه کې نه غي ججمنت کی او نه پاغه کې دغه نه پای کې اویډنس ریکارډ کی شهادت خو کی پکې لکه خوراشي او کس بیانو کې پا ریکارډ کی نه مو په نظر کې دا چکم جنرال براډ سپیکینګ خبره ده نو دا فیر ٹرائل چې کوم تقاضی دي کوم چې زموږ عدالتونو ویلې دي کوم چې انټرنیشنل سټانډرډز دي کوم چې پاکستان منلې دي دا غیر هم ای سره دا مطابق کوي
اخیری تاسو کوم چې تاسو بیا د ترګری د پاره دی وای دا مو جوړ کړی دي مخنیوي کېدای شي نو هیومن رائټس کمیشن څه تجویز وی چې ترګری مخنیوي بیا په ستې
کې زموږ تجویز همیشه دا دی چې تر څو پورې د دهشتګردۍ کیسونه په دہشتگردی په عدالتونو کې یا په سیول کورٹس کې ڈومیسٹک کورٹس کې اونشي پای کې ایویډنس ریکارډ نشي نو اس پته نه لګي چې کوم کستا ولې سزا ورکړی شون او بل خبردار شي چې سره پوره خبر راشي میدان ته راشي چې دا کس څنګه د عزائم سودې ولې کړی دي نو د سره ډېر فرق ورزي کی دہشتگردی کمول باندې
دا د پاکستان د بشری حقوقو سازمان پاکستان هیومن رائټس کمیشن یو مشر کامران عارف په خپل وکیل دی ایاز وزیر سپتا سوبارل کامران عارف فاوري دی هغه په مختلفو اړخونو باندې خبره کوي خپلم دی لیګل ایکسپرت دی وکیل دی نو په دې اړخونو باندې پوهیږي او حق بشری حقوقو سازمان نظر وای دلته سوال دا دی چې په پاکستان کې دومره زیاتې سیاسي پارټیانې دي دومره لوی تعداد کې دي چې کله فوجي عدالتونه جوړوي نو په بل معنی دا سوځي د پاکستان څخه سیول عدالتونه دي ځینې کارپوهان دا وایي پر هغه باندې ادمي اعتماد دی یعنی د پاکستان څخه عدالتونه دي هغه فیل دي هغه ناکام دي هغه دا کار نس کوي نو ځکه فوجي عدالتونو ته مخه کړې ده نو که په فوجي عدالتونو په اړه قانون جوړیږي نو په بل معنی دا د خپل عدالتونو باندې یا سیول عدالتونو باندې ادمي اعتماد نه دی
ګوره دا خبره تر صحت پورې صحیح ده خو زه وایم چې دا د عدالتونو نه ډیره لوړه خبره ده دا بد اعتمادي یا د اعتماد کمی دا په سیول حکومت باندې ده چې هغوی خپل قانون دومره قوي ولې نه کړ مثال به زه دا درکم چې د فوجي عدالت قوم سربراه یو کرنیل یا بریګیډیر به وي نو هغه تحفظ کېدای شي دا یو جج تحفظ ولنشي کې دا یا خون د دې حکومت په دې ملک غړې ده نو په کار دا چې قانون کې داسې بدلای راولي ججانو ته داسې تحفظ ورکي چې عام دغه څه فیصله کولې شي لکه څنګه کده فوجي عدالت غونډه نه وي خو کم اس کم دا هغه خپل تحفظ او هغه خلک چې کوم کاکړ دي په دې معاملې کې دا غوي پروسس ته داسې کیچې دی وتلو لیار تقریبا بند شي کا بالکل بلیک کیسز وی هو عادت بد قسمت نه سیول حکومت ونه کړ په دې تیر دو کالو کې کوم یاد وی نو دوی چې اول د فوجي حکومت فوجي مڅوته وی عدالتونو دا بل پاس کو نو سن سټ کلاز په کې اچول چې لکه دو کالا بعد بعد په خپل دا امندمنت ختم شي نو چې دینا خبره مو چې دو کال بعد د فوجي عدالتونه ختميږي نو په کار و چې سیول حکومت د دې تړون کړی وي خپل عدالتونو ته دا پاور ورکړی وي خپل قانون بدل کړی وي خپل ججانو ته تحفظ پرووایډ کړی وي چې هغوی د فوجي عدالتونو ځای نیولې شو د فوجي عدالتونو بیا د جمع دي کولو ضرورت نه پېښې دی نو دا ریفلیکشن زګنم چې په ججانو په عدالتونو نه دی په سیول دا په حکومت ته ځکه چې هغه خپل ذمہواری پوره نه کړه
سمه ده ایاز وزیر صاحب ډیر مننه بریګیډیر صاحب ایاز وزیر صاحب څخه خبره کوي بهرحال دا خو عموما هم خبره کوي چې ججانو ته تحفظ نسته شاهدانو ته تحفظ نسته پر ځای د دې چې یعنی بیا کله سوال خلک دم راپورته کوي چې پر ځای د دې چې بیا عدالتونه فوج عدالتونه جوړ کی او ججان کښېنوي او خلکو ته سزا ورکي یا که هیومن رائټس کمیشن وایي چې هغه کې شفافیت ډیر کم وي دنیا نه وي په خبره څه وخت اوسو څنګه اوسو چا وکړو په دې کې جره نه ده سوې دا ټولې کیسې هغه یعنی ښکاره نه دي کېدای سي کېږي نو په داسې حالاتو کې پر ځای د دې چې عدالتونه فوج ځان ته جوړ کړي او له نورو کارو څخه راواوړي ولې د سیویل عدالتو ججانو ته خلک دا پوښتنه راپورته کوي چې فوج مکمل ملاتړ وکړي هغو ته تحفظ ورکړي او هغو ته
وای شهیدان هم تحفظ کو ځکه کار هم دا دی ستاسو هم تحفظ کو ممکنه ده چې بیا هغه عالمی اعتراضات او د انصاف ټولې تقاضې پوره کیږي
تر څو پورې چې اینټی ټیررس کوپس دي د شهزادګردۍ خلاف چې کوم جوړ شوي دي هغوی ته خدای اجازت دی چې په جیل کې کټرایل کوي او بلکې ماسک اچوي یعنی مخ پټوي او د هغې نه علاوه د کوم د شهادت والا د هغې پروټیکشن چې کوم دی هغه نوم بسي غیراس کې ساتي دا سیزونه خو دوی ورکړي مختلف حکومتونه او ځینې کیسونه چې کوم دي هغه په جیل کې ټرای شو لیکن چې لوی سطح باندې وګوري په دې چې دهشتګري او به په هغې کې نیوکه چې کومه ده هغه په ډېره لویه سطح باندې ده هغې کې په زرګونو کیسونه دي دغه زرګونو کیسونو کې په سوونو کیسونه چې کوم دي هغه فوجي عدالتونو ته لاړ شي او هغه هم اپس کمیټه ورته ورلېږي نو دوه خبرې په دې کې راوړاندې کېږي یو خبره دا ده چې زمونږ عدالتي نظام د بنیاد نه ډیر کمزور دی خو دې لکه اوس چې وګوري تاسو د حج سکینډل کیس وو چې په هغې کې یو وفاقي وزیر د حجو کاظمی او هغه بالکل بری شو هغه سره چې کوم شکیل ډایرکټر وو هم حالانکه یو نیم لک نه زیات حجیانو ویلي چې مونږ سره زیاتې شوې دي او بیا دا انکوائری ده هم ویلي چې کرپشن شوی دی او ډېر لوی زیاتې حجیانو سره شوې او دغه عدالتونه دي هغې ته وایي چې دا بالکل پریده صفا شو نو مطلب دا دی چې یو نیم لک نه زیات خلک دروغجن شو او درې یا څلور کسان چې کوم دي هغه رښتیا شو او په حقیقت کې دا دی هغه ججم دا پوهېده چې دا کرپشن شوی دی او دویم طرف ته زه مثال دا ورکوم چې یو سړی دی اتلس کاله قید تیر کې په جیل کې او بیا د هغې نه وروسته وایي چې دا خو معصوم بل دی چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی او د هغه باره کې ججمنٹ راځي چې را دادی ګناو نو مطلب ساری چې زمونږ عدالتي نظام اصلت لفظ نه زیات مقدمات دلته پراته دي نو دا پاکستان کې خود سیول عدالتونو نه انصاف مونږ او زموږ مچې د 3% بزي او د دې نه زیات نشته دي
سمه د برګې
ما دا چې خلکو ته څنګه سزا ورکړي شي لکه دا چې
سمه د برګې ډیر سپ تاسو نظر د وزیر سپ نظر خپل ځای ل قاضی انور سره ما خبرې کړې ده د پاکستان د سپریم کورټ وکیل دی ډیر وتلی وکیل دی شای چلويش څخه 50 کال په عدالتونو کې کیږي چې دا کیږي د پاکستان په ډیرو سنیټرم پاتې شوی دی او په دې چارو باندې ډیر هم پوهیږي هغه ځم پښتنه وکړه چې کله دغه پوجا عدالتونو دغه اوسو قانون پروند سپریم کورټ مده کومه اسمبلی منزور کړي نو د خبرګون څه دی نو که تاسو اجازه وي هغه به مو او روسیا هغه خپل سوای
یا شامل نه شو دا شامل قتل وسو دا ډیر بدن کم ملک جمهوریت وی کم ملک آئین وی کم ملک عدالتی نظام موجود نه هغه عدالتی نظام په موجودګی کې چې وای چې نه دا عام عدالتونه یا خو انصاف نشي کولی یا دا غیبا زموږ اعتماد نشته یا یو خاص طبقه اعتماد نشته نو دې په دا چې فوجي عدالتونه چې ده زمونږه دهشتګردۍ حجم دا وي نو بیا خو به همیشه فوجي عدالتونه به وي
چا نو دې کې قاضي صاحب چې تاسو په خبره کوي چې جمهوریت کې دا نه دي ممکنه خو کوم جمهوري قوتونه دي ټول سیاسي پارټیانې په پارلیمنت کې دي دوه په کومې اسمبلی کې پاس کړي دي نو دې ته خو جمهوري ضمانت ترلاسه دي د پارلیمنت
لږه دا هي زدانه چې وایي چې دا پارټي جمهوري دي څنګه دي دا پارټي جمهوري امر نه پیدا شوي دي دا پارټي جمهوریت باندې یقین ساتي کدي پارټو کې جمهوریت شته د دې خپل عمل جمهوریت دی نو دا ډېر خبرې دي په دې باندې ما نه وایم دا ډېر ښه وایي بس دا کوم خبره ده چې دا عمل کول کې هڅه چلیږي بس چې چا زور ده هغه بس هغه یا هغه کیږي
از وزیر صاحب برګیډیر صاحب قاضی انور صاحب خو داسې ښکاري چې نه په پارټیانو باندې هم اعتماد نشته په شکل کې او داسې وایي چې پر دې ډېر بحث کېږي چې دا پارټیانې رښتیا هم جمهوریت دي خپله پیدا شوي دي که نه بهر دې کې یوه نقطه هغه ډېره مهمه راپورته کړې چې چېرته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د فوجي عدالتونو ضرورت وي نو بیا خو به ټول ژوند تر څو پورې د ترهګرۍ مسله نه حل شوي په پاکستان کې به فوجي عدالتونه وي نو از وزیر صاحب تر څو پورې به همدغه فوجي عدالتونو باندې دغه ته ترهګرۍ مخنیوی کېږي یو بل میکانیزم نشي کېدلی
ګوره که د قاضي انور صاحب خبره راواخلې نو غلطه یې ونه کړه بالکل صحیح خبره وکړه چې په جمهوري ملک کې
د فوجي عدالتونو ځای پکار دی چې نوی ضرورت پیښ نشي. خو دلته د بدقسمتۍ نه زمونږ نوم خو جمهوري دی، خو د جمهور په کې زه نوی نم خلک چې څه غواړي حکمرانان هغه نه کوي، تش لبادہ د جمهوریت ورواغوندي کوي هغه چې خپله خوښوي. که نوی نو نور مثالونه به نه سره ورکو. د فانا مالک مشهور زمانه کیس ته یوه میاشت کېږي چې مړی په سپریم کورټ کې پروت دی، د هغه فیصله نه کېږي چې دا قتل چا کړی دی. نو آخر به ما خیال دی په سپریم کورټ خپل را واوړي. نو که دا رنګه معاملې وي خو بیا خو نه جمهوریت دی نه په جمهوری طریقه چلیږي. که نه وي دا نور هیوادونه په دنیا کې وګوره، غربي نړۍ وګوره، امریکا وګوره، مثال به واخلو 9/11 هلته وشي او ملک وخوځېده. خو چې یو وار حکومت را پاڅېده وایي چې دا ترهګري نه پرېږدم، نو بیا خو ونه شوه په هغه رنګ. دغه رنګ په لندن کې وشوه یو وار 7/7 باندې، خو بیا دویم وار نه وشوه، ځکه چې حکومت او خلکو جمهوریت هر څه ترهګرۍ دپاره په یو ځای ودرېدل. مونږ په ملک کې د بدقسمتۍ نه دا خلک جمهور، جمهوریت، عوام، حکومت، فوج، ادارې دا داسې دي چې نوم خو د جمهوریت اخلي خو شاید چې په یو ځای نه یو، په یوه لار نه یو روان. د ترهګرۍ مخنیوی فوجي عدالت نه دی، د هغې کور ایشو چې دا هغه بله رنګه معامله ده، هغه به په بله طریقه ایډرس کوي. دارنګ به خلک مړی نو مړاوی کنټینیو کیلینګ دیم، ترهګري به نه ورکی.
ایاز وزیر صاحب بننه ډیر بریډیر صاحب تاسو ته درځمه. دوه خبرې چې دلته مې له قاضي انور سره کړې دي، خو همدغه سوال ستاسو وکړي. تاسو وایئ چې دا کوم سویل عدالتونه دي، سپریم کورټ، های کورټ، اینټی ټیرریزم کورټ، ترهګري ضد عدالتونه، دا دا مسله نه سیال کوي نو ځکه مجبورن فوجي عدالتونه جوړ سو. له ده مو همدا پوښتنه وکړه چې آیا نو دغه که دارنګ یو دلیل وي نو څه ده په فکر باندې دغه کې څه کول پکار دي په سویلین عدالتونه؟ بیا به تاسو سره راسو.
ما وتاکوی چې هغه عدالتونه چې دي هغه عدالتونه ته هغه ماحول ورکړي چې هلته انصاف انصاف یو انصاف ماحول کې کېږي.
لکه څنګه
د جبر په معاشرې کې که څوک وایي چې انصاف موشي نه، جبر په معاشرې کې جبر اجازت وي، اجازت هم هغه څه وي دا د جبر معاشرې کم معاشرې کې جبر وي هلته کې اجازت هم آزاد نه وي.
دا قاضي انور چې بریګیډیر صاحب یو وار بل وار راکوي، ځکه چې یو بل ډیره مهمه نقطه قاضي انور کوي، بس هم بده باندې بده د خبرې ختمې کو. هغه د ټیرریزم وجه دی، دی وایي چې ترهګري یوازې په عدالتونو نه ختمې، ځکه ترهګري یو ډیره ژوره ریښه لري. که ایاز وزیر صاحب چې وایي چې هغه نور اړخونه هم دي، نو په هغه باندې پکار دی توجه وسي، نو د نه به واورو چې دی یعنی په کومه د ترهګري حل دی په څه کې ویني. بیا به تاسو ته راسو.
یو خود مذہبی انتہا پسندی اور یو دے معاشرے کے عدم مساوات، یو معاشرے کے یو کس چلو کی ملکی کی اور یو کس ہے جو بے شمار دولت سے نہ کا معاشرے کی بست کی نہ معاشرے جدہ کی کم معاشرے کی سماجی انصاف نہ بھی اقتصادی انصاف نہ بھی سب سوائے کہ بے ادارے تو نہ مانے بچے دے معاشرے کی بے دہشت گردی ختم کی دہشت گردی پیدا کی گی معلوم احساس نہ کم خرچ جلدی نہ پیدا کی گی دہشت گردی پیدا کی گی جیازت نہ لبے نہ جیازت جس کا انہیں دلو کے جس کا خبر کہہ دے دہشت گرد ہے. مذہبی انتہا پسندی اس میں مذہبی انتہا پسند کو ساری تو وہ اسی طرح جنرل پہ عہدہ کاروں کا ہوتا سب کسی چڑکوں میں سی دبے دور اگر تو مذہبی انتہا پسندی مجھے کی تھی جیازت تھی کم سارے پداگی کی آگ سارے راضی اہمیت دیر کم یا نہ پوری کی پدے باندھے جمع بڑھ کے تم جنگل تھی.
دا قاضی انور د سپریم کورټ هوټلي وکیل بریګیډیر صاحب د دې خبرونه بهرحال سوال راپورته کیږي چې قاضی انور چې کوم خبره کوي هغه وایي په ټولنه کې ډیر زیات ژوره ناانصافي ده، سرمایدار سرمایدار کیږي او غریب غریب دی جاهلیت ته ناپوهی ده د هر څه دی نو دی معنی دا دی وای عدالتونه چې هر څومره تاسو جوړ کړئ چې دغه مسلې نه وي حل سوي د پاکستان دا جوړی مسلې دی نو دغه په یو شکل نه شکل کې ترګری ته کنټریبیوټ کوي یا خپل ونډه پکې اچوي نو تاسو په خیال باندې له عدالتونو پرتم دغه یو ډیر غټ یا پیچیده عمل نه دی چې ترګری مخه ونیول سي چې یوازې پر عدالتو باندې خبره راغونډ شي
سزا جزا عمل کو پارے سوسائٹی کشت دی لیکن خبر داد یو جرم دی یا یو سوپ چکی آغا دی جرم تولی راشی آغا دی سزا تولی راشی آغا جزا تولی نور دی آغا وجہ دادا چی ایوازی دانے دا چیرہ گنے معاشی دا یا داغین علاوہ مذہبی دا صرف دمہور خبر آنا رچی ہوری تناسی دی بلکہ دا ہم دا چوز تاسو دکراچے چپترو گو رائی نو پاگی کی خوبی نوی پاگی کی خو صرف یو پارٹی وا وغا جمہوری پارٹی وا او چی پاگی باندی پا کراچے کی حکومت او پا مرکز کی حکومت تقریباً 15 کالا بر اقتدار پاتی شو او وہی دو دیر نو نزیت جبر کاو سمرا چی دو ہرو والا جبر کبی او بس طرف تا بلوچستان پی وفرائی نو دا غی خپل وجوہات تی نو دو ترگرائی چی کمی جرڑی دی او آغا پا معاشرہ کی پا مختلف صورتونو کی کمزوری بل دا ہم دا حکم کمزوری حکومت بنیاد مضبوط نہیں سیاسی پارٹو پورا یقین پخلے پخل نظام بانی نے بھی کے ہم ترگری دے تبھی ادرما خبر دادا چی بیرونی ملکوں نے سبا ترگرائی تھا یا نان اسٹیٹر تھا دغه ته یو قسم ما انټرنیشنل کرنسی ورکړی دا چې دا یو جایز کار دی چې باغی باندې حکومت نه بدلول باغی باندې پاغه ملک باندې فشار راوړل یا دا غي اقتصادي حالت کمزورې کول هغه به مفادات کې چې مختلف ملکونه
یعنی مختلف یعنی بریگیڈیر صاحب تاسو واسه چې مختلف پړخونه دي هم دغه سوال به از وزیر صاحب اخیری پښتنه به از وزیر صاحب زخه وکړو یو دوه منټه وخت را سره دی از وزیر صاحب هم لکه بریگیڈیر صاحب چې وایي یا بیا دغه خبره وکړه چې په عدالتونو دغه خبره رانیول نه دي بلکې د دې مختلف پړخونه دي او ډېر ژور ډیجر لري تاسو دې سره اتفاق کوئ چې واځي پر عدالتونو خبره راغونډول نه بلکې ډېر یو پراخ دې د پاره یو پلان یا تګلارې جوړول دي
تو دیکھے ہو بالکل شک نشتا تو بالکل وہ سارا اتفاق ہوں جی طرح گری تشپ اور ٹوپک اوپ مرگ باندھے دارنگا عدالتوں کی نہ ختمی گی یہ طرح گرائے مختلف لاری دی مختلف وجہ دی غتب ہم گورے آؤ منم جزا سزا چنوی نو بیا ہم حالات خرابی گی انصاف ورک اول دا عدالتونو کار دی پا کم ملکی چی انصاف ورک شی دا عدالتونو حل تا امن قائم اول مشکل شی پاتے خو ترہگری ختم اول نو ترہگری بلکل دارنگ نختمی گی دا غیر دیر ارخون دی خو عدالتی نظام چی چو پر پاکستان خکڑے نوی کا ترہگری خودے پا خپل قدرت ورکا کی بیا با ہم دا پاکستان بدامنی زکا نورکی گی چی انصاف کنی
مننه ډیر از وزیر صاحب خوندوري خبري وسولې تاسو مننه بریګیډر صاحب نذیر صاحب تاسو مننه د دواړو قدرمنو ملمنو ډیر مننه هم دې سره بحث پای ته رسیږي تاسو دواړو ته شوه خوړم شروازر ته غواړم د خدای په امان ډیر مننه خوشاله اوسئ او هم له دې سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ درته په مخه شوای